پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم او وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې د ښځو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان لپاره رابلل شوې غونډې ته وویل:
This is a public-private partnership.
دا یو خصوصي عام شراکت دی چې تعلیم او روزنې ته به لاسرسی بهتره کړي، د کارونو فرصتونه به پراخ کړي، په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د هغو ادارو ملاتړ وکړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي. د طالبانو سختو محدودیتونو ته په پام سره به دا ګران کار وي، خو موږ په افغانستان کې ښځو ته په خوندي ډول د دغه ملاتړ برابرولو ته ژمن یو.
خغلی بلنکن وویل چې طالبانو له کله چې څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، پر ښځو او نجونو یې محدودیتونه پراخ کړي دي. طالبانو لا هم تر شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې زده کړې وکړي، او ګڼې ښځې یې له دولتي کارونو راګرځولې دي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې یو ماشومه برمی څاتل ویدلې ده. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې دا ماشومه نن سهار 10 بجې یوې ژورې څا یا برمی ته ولیدلې ده. خبر پاڼه کاږي چې سیمې ته د انجنیري ټیمونه پر لار دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی ته ولیدلی و چې وروسته یې ژوند له لاسه ورکړو. د قرقیزستان ولسمشر صادر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دې دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د وروستیو څو ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. ښاغلی جابروف بېګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد یې باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیزې لانجې باید د خبرو د میز پر سر حل شي، او زیاته کړه چې د ده هیواد دې کار ته چمتو دی. هغه د سرحدي نخو پر تاجکستان واچول، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرقیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د ما ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرقیزستان د 900 کیلومتره سرحد نیمایي برخه لا هم نه ده پنخه شوې، چې په پایله کې د دوو هیوادونو ترمنځ په وار وار نښتې رامنځته شوې دي. او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسي کې د څو کلونو کاري سابقه لرله، په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه نومولې ده. سپینې مړۍ بیګایلان وکړه چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیره لینټریسي د دې دندې لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنۍ مخکې راپور ورکړی و چې میرمن ټریسي په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړو موارد کې تر اوسه معلومه نه ده، ځکه د امریکا او روسیې اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو: د طالبانو سرپرست حکومت پهنې وزارت ته نوی وزیر معرفي کړی دی. د نظر خاوندان دغه ټاکنه څنګه ارزوي؟
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري، په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد نه لري. د سیاسي قدرت
یونسکو داسې کمپاین په لاره چولی دی چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې 25,000 لویان او ځوانان ته به د سواد زمینه برابره کړي. په غزنی کې بیا داسې کلی در پیژنو چې هیڅ ښوونځی پکې نشته، او په دې کلی کې هیڅ څوک لوستی نه دي.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3,000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري.
او لیدوزه مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د رفرندم یا ټولن پختنې پلان رد کړی دی. د دې ترڅنګ نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو له لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینو پولیسو نه موجودیت او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه غبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیات کېدو دي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیس په دندو ګمارلې دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال د یوې کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان پکې ټپیان شول. په کندهار کې بیا د کورونو د کور په کور د تلاشیو پر مهال د طالب ځواکونو له لورې له خلکو سره د ناوړه چلند ادعاګانې هم شوې دي. په دې اړه ملالۍ ځواک ګواښ را سره په سټډیو کې د نور جزئیات په وړاندې کړي.
مننه فریده جانې. لکه تاسو چې ویل د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي چې له امله یې د طالب ځواکونو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې هغه طالب عسکر هم نیول شوی دی چې پر خلکو یې ډزې کړې وي. د ده په خپل ژغ کې به واورو.
او چرنې جندوانې دي د موضوع ته پلاوی هم ټاکل شوی ده.
بلابل اورګانونو پایلې به سمو ټکل په لاس راني موبایل تاس
پلاوی په لوړه کچته.
د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کورونو د تلاشی پر مهال د یوې کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. دغه پیښې پراخ غبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو رئیس شهرزاد اکبر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په هلمند کې د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوه میرمنو وژل کېدل بیرونکی او اندېښنې وړ خبر دی. د زیانمنې سیمې کورنۍ غړي په دې اړه څه نه وایي، خو د سیمې دوه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نومونه یې خپاره سي ازادي راډیو ته داسې وویل.
ادبیرانی عزیز یې د سویول ملک خلاص مور دی وای کور ولات ولاندې والا یو بده بګو ده ولا خدای دې خیر پېښي تاشتلاشي ما ولا کې لږه
دا په یلمن کې دی په کلابیس کې دی ورور د کلابیس ملک دی ملک خلاص نومیږي. انو نن د تلاشي پر د تلاشي کې ورور د خبرې کې سوي دي کې دا شهیدان سوي دي.
دا په داسې حال کې د چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کور په کور تلاشي کول د شذینه پولیسو د نه موجودیت او د غشان له خلکو سره د ناسم چلند له امله له سختو انتقادونو سره مخامخ شول. تازه د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت په کور تلاشي روانه ده، خو د دوی په خبره له طالب ځواکونو سره د شذینه پولیسو نه موجودیت او د غشان د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورته پیدا کړې دي. د کندهار ګڼ اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعا وکړي او لیکلي دي چې د هغه څل عمل چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ورځي، اوس دغه چاره طالبان په خپله کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. دوی د تلاشی پر مهال د شذینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. خو د کندهار د ولایتي ادارې له لوري په خبرو سو ویډیوګانو او زورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشی پر مهال شذینه پولیسي له ځان سره بيولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته چې څه د پاسه کال یې تیر شوی دی، د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړل شوي دي او میرمنې کارتنه پریښودل کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې اړه تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې ولې په کندهار او نورو ولایتونو کې دوی کور په کور تلاشي پیل کړي دي.
ډیره مننه ملالۍ جانې. ملالۍ بشیر و چې په کندهار کې د وروستۍ او تلاشي په اړه جزئیات وړاندې کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي که نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د یو لسم تلین په مناسبت یو آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د روسي وضعیت او د طالبانو د چلن په اړه یو غوسه څرګنده کړه او امریکا او پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ته یې د خاینینو خطاب وکړ. عبدالرشید دوستم وای زوی یار محمد دوستم د محل لخپل څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د خبره طالبانی اندیښمن کړی دي، خو پاړه یې ډیر جزئیات په ډاګه نه کړل. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې پخوانی سیاسي څېرې ازمایل شوي کسان یاد کړي وو. نور حال په دې راپور کې
د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د وروستي وضعیت په اړه د غوسې په څرګندولو سره ټینګار کوي چې که نړۍ د طالبانو ضد د ملي مقاومت جبهې ملاتړ وکړي، دوی به په 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د طالبانو له حضوره پاک کړي. ښاغلي دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د 11 تلین په مناسبت په یو جوړه سوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې او د دې غونډې ویډیو پر خواله رسنیو خبره سوې، ویلي له دوی یعنی طالبانو سره زور پکار دی او باید پر وړاندې مبارزه وسی. نوموړي د روانې اونۍ په ترڅ کې په ویانا کې د افغان سیاستوالو غونډې ته په اشاره سره وویل،
په جلسو او اعلامیو او نورو مسایلو دا خبرې نه کیږي، یوازې امدا بهرنیانو سره خبرې وکړي، یوازې له موږ سره چې لږ خبرې هم وشي. دا لور تر کابله او بل لور تر هراتا په 15 ورځو کې به د دوی خبره ختم شي.
ګافش بونزر زینه ختم نشه.
عبدالرشید دوستم وای زوی یار محمد دوستم د محل خپل څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللای چې د دې خبره طالبان اندیښمن کړی دي، خو پاړه ډیر جزئیات نه په ډاګه کوي چې نو موړی په څه هدف تاجکستان ته تللای دی. دوستم وای د افغانستان په سقوط او د دوی په وتلو امریکا او ټول نړۍ ته داروخانه سو چې طالبانو په خپل ژمنو عمل نه دی کړی او په خبره ای لال قائدی ډلې سره اړیکې نه دی پری کړی، هغه تورونه چې وړاندې طالبانو رد کړی دي. نو موړی د خبرې په داسې حال کې کوي چې خپل هم د بشر د حقوقو نړیوال سازمان لخوا د بشري حقوقو په نقص تورن دی. هڅه مو کړه د عبدالرشید دوستم د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د عبدالرشید دوستم په ګډون د ټول نږدې پخواني سیاستوال جګړه ماران او آزمایل شوي کسان یاد کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پوخنۍ رئیس مولوی حبیب الله غا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لنجمنې څرګندولې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل، په افغانستان کې سپینګری خپلوش پړس کلن وړونو ته اجازه نه ورکوي چې خونځي او تلاړ شي. که څه هم د خغلی مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لری کېدو یا هم د نوی وزیر د ټاکنې د علت پاړه سندې ویل شوی، خو د افغانستان د پوهنې وزارت تله هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول هم په هیواد کې دننه د افغانانو هم د بهرنیانو پام ور واوخت، ځکه طالبانو له واکمنې دوه سمدستي وروسته د نجونو د منځنۍ خونځي او لیسو دروازې وتړلې. ایا د پوهنې وزارت لپاره د نوی وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کوم مرسته وکړای شي؟ په دغه احمد تکل د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د پوهنتون له استاد ډاکټر زمان ستانزي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پوهنې د وزیر د بدلونونو د بدلولو پریکړه ته په کوم نظر ګوري.
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري، په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد لري، د سیاسي قدرت نیول یو موضوع ده، د یو حکومت اداره کول بل موضوع ده. معمولا د حکومت په اداره کې خلق د یو چا تعلیم ته، تحصیل ته، علمی پوهه ته او د کار تجربه باندې اتکا کوي. دغه 15 مولان چې د حکومت په راس کې ولاړ دي، دوی هیڅ د حکومت کولو تجربه نه لري. افغانستان مسجد نه د ستاسې په 15 ملایانو باندې مخې ته بوزي، دا د دوی لاول اشتباه و.
آیا له دې بدلون وروسته فکر کوئ چې د نجونو لپاره به د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې خلاصې شي؟
د پوهنې د وزیر تبدیلیدل دوه شی ښیي. یو دا چې طالبان حاضر نه دي چې مسؤلیت قبول کړي، نو دوی خپل مسولیت غواړي منتقل کی وزه خلق په وضاحت پیږي چې دا چارلس میاست رئیس دوی د نجونو د تعلیم او تربیه مخالفت کوي چې دا ډېر ولو اشتباه ده. منتها دوی سرځیل دي، نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي د پوهنې د وزیر د تبدیلیدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی، خو خدای کې چې دا ګمان د ما بے ځایه وي.
نړیوالې ټولنې له لومړۍ ورځې پر طالبانو مخصوصا د نجونو د تعلیم په مسله کې فشار ته دوام ورکړی. له نړیوالو سره د طالبانو تعامل ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د غره ذهنیت د کلی و کور له ذهنیت سره، د کلی کور ذهنیت د ښار له ذهنیت سره، د ښار ذهنیت د نړۍ له ذهنیت سره داسې په مراحلو کې تفاوتونه لري. دوی فکر نه کوم د غره له ذهنیت نه یو قدم هم لرې تللي. ټوله دنیا په یوه خوله ورته وایي سې بین المللي تعامل څه ده، ډیپلوماسي څه شکل لري، د نړۍ هیوادونه د دنیا و نیم بلیونه خلک څرقم تعاملات لري خپل مند کې، څرقم خپل اړیکې ساتي. دا چې دوی په هر دی ته ټینګه کړی چې موږ اسلامي دا غواړو، اسلامي هغه غواړو، په اسلام کې هیڅ داسې شی نشته چې د خلکو تعلیم او تربیه دې منع سي. په اسلام کې ډیر شیان دي چې هغه دوی یعنی بعضې عرفونه دي، بعضې اما خپل کلیوالي ذهنیت، بعضې د غرو ذهنیت چې هغه دوی محض د اسلام په نامه باندې غواړي په خلکو باندې تحمیل کړي. هغه یو متل روسي وایي له بازار وزه خو له نرخه مه وزه. طالبان هم له بازار وتلي دي، هم له نرخه وتلي دي، د ټولې نړۍ په مقابل کې دغسې ټینګ ولاړ دي. متاسفانه دا چال چلند دوی د ټول افغانستان جامعه په انزوا کې ساتلی. دوی انزوا باعث د سویت د افغانستان ولس په انزوا کې پاتې سي.
د کالیفورنیا د پانتون استاد زمان ستانځي او احمد تکل سره د نوې پوهنې وزیر د ټاکلو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د رفرندم یا ټولن پوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولن پوښتنه نامشروع بللې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیک ته فرمان لاسلیک کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین نوابري.
لویدیزو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټول پوښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن په ښکاره ډول دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبری اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلورو سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په 28مه ټول پوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولتس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټول پوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریز نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټول پوښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرندم قانوني بڼه نه لري او دوی په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرندم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیې په اوکراین کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلی او د فبروري میاشتې پر 23مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې د مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټول پوښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمې دي. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. د دغه اقدام لمخه روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلی هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمه آزادول دي او لکم ثبوت پراته ادعا وکړه چې د دغه سیمه ډیر خلک نغوړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکلوی وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د طالبانو د یو مهم غړي حاجی بشر نورزی په بدل کې د امریکایي وګړي مارک فریریکس د خوشی کېدو موضوع ته کتنه کړي. د مطلب سرلیک دی د بندیانو د تبادلې په لړ کې امریکایي برمته د مخدرو موادو له یو قاچاقبر سره تبادله شو. د طالبانو چارواکو د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته تسلیم شو. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبان د خپل دین نشدې متحد خوشی کېدل د یوې سیمبولیکې بریا د نخې په توګه خپلو پلویانو ته ورخایي. ورځپاڼه لیکي متحد ایالاتونو د فریریکس په بدل کې د طالبانو هغه مخکښ مالی ملاتړ کوونکی خوشی کړ چې په 1990 لسیزه کې د دې ډلې له مؤسس او د هغه محل مشر ملا محمد عمر سره د نږدې اړیکو په لرلو مشهور و. نیویارک ټایمز د یو جګپوري امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي د فریریکس لپاره د ولسمشر جو بایدن اندېښنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د جولای په پای کې په کابل کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه په دې اړه خپل مطلب د فریریکس د تبادلې په خبر پیل کړی او لیکي د امریکا حکومت د پاوځ د متقاعد افسر چې څه باندې دوه کاله مخکې په کابل کې تختول شوی و له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې راخوشي کړ. د ورځپاڼه هم د سپینې مڼۍ د یو جګپوري چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې دی وایي د فریریکس په بدل کې د بشر نورزی خوشی کول د امریکایانو لپاره ځانګړی ګواخ نه رامنځته کوي او په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کاروبار هم خاص اغیز نه لري. په مطلب کې یادونه شوې چې فریریکس په 2000 کال کې هغه مهال چې امریکا او طالبانو د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د موافقې لاسلیک کولو ته تیاری نیوله په کابل کې په یو غونډه کې د ګډون په پلمره وغوښتل شو او وروسته حقانی شبکې ته وسپارل شو. وال ستریت ژورنال زیاتوی کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وټلو ته چمتو کیدل د فریریکس د خوشی کولو لپاره د نوموړي د کورنۍ په غوښتنه د ترامپ او بایدن د ادارو مخکینه هڅې ناکامه شوې. او په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه مطلب د فریریکس له خوشی کېدو وروسته د نوموړي د خور شارلین کاکورا په دې بیان پیلېږي چې وایي زمون کورنۍ د دې شیبې لپاره هر ورځ دعاګانې کولې. هغه زیاتوی په دې اړه چې فریریکس به ژوندۍ پاتې کیږي او روغ رمټ به کور ته راستنیږي موږ هیڅکله خپل امید له لاسه ور نه کړ. د واشنگټن پوسټ مطلب زیاتوی د فریریکس تبادله د هغه حساسې تګلارې تصویر وړاندې کوي چې د بایدن ادارې باید د افغانستان له نویو واکمنو سره چې امریکا د دوه لسیزو لپاره ورسره ووهل په تعامل کې په پام کې ونیسي.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دی سي هیڅ خوانځای نه لري. د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ یو لوی کلی دی سي چې شاوخوا دنی ادونیم زره کور به کې آباد دي خو هیڅ خوانځای نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلی د وټلو په صورت کې لوړ زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دلته دی خوانځای جوړ شي. د دغه کلی نور اوسیدونکي هم وایي چې له کلونو کلونو څخه له حکومتونو او چارواکو د خوانځای غوښتنه کړي خو چا یې غږ نه دی اوریدلی. تفصیلي پدې راپور
لا غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتری واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جمعه لري خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې 12 ټولګی لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکري غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې تر سره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زوم، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمیر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د شوونځي نشتون او پزدا کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلی ډیری تنکی ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو تزي قیم زوی زیاتوي کچیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کور کلی کې یو تعلیمی مرکز شتون نه لري. د تعلیمی مراکز نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلی ډیری اوسیدونکو شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خوارو یو بخت او ډیری برخه ځوانان دي. دا دغه کلی ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلی تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلی خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی والوایي
غوښتنم کړي ده، بار بار م کړي ده، منډم کړي دي، اصلا نم چارواکو غږ نه درویدلی. لننه څو کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه ورته بېله کړې وه، ورته اخیستیم و په بیه، هغه هم وران سوی له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی، سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. دا تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadi.com ده واوري وګوري او ولولې. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ده.
ستاسو لا پیغامونه.
سلام علیکم ازادي رادیو ته وندو کارو ریدن کو ته سلام علیکم. دا د پاسپورت د پاره دا مشکل دی، مشرانو ته وایي چې دا آسانه کې دا لار مریضان لري، خلک یو شیبل شیخ ورته ګرځي، بيخي لارې بند دي، بيخي حالات خراب دي، خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګيږي، نه د ویزې شم کار نه کېږي، لارې بند دي. وسره دا مشرانو ته موږ دا پروګرام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم، احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریږم په دې هیله چې نه شریکوي. دغه کومه خبره چې د پاکستان وزیر خارجه کړې ده چې موږ پرام نه او خوشحاله او یافته افغانستان د موږ په ګټه ده او موږ ته لومړیتوب لري، که رښتیا دی په خپل وینا کې دومره رښتینی او صادق وي، نو دوی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دوی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه ښکاري؟ خو دا هرڅه دی لفظي خبرې وي کې د زړه خبره دا نه وي، او باید مونږ په دې خبرو نور دوکه نه شو او افغانستان سیاستوال باید ټول نړۍ نام دې ته ډیر متوجه شي چې دې مونږ سره څه کوي کچیر دې ته متوجه نشي نو د مونږ ټول حکومتونه هم دې نسکور کړی دي او هیڅ شک نشته چې طالبان حکومت هم دې نسکور او پاکستان د مونږ ملک لاسوهنه ونه کی څوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت نسکورول شي یو هم دې دې سدالې او ټاپلې جوړي او پخلی یو شی وي او په زړه کې بل شی عملي بل شی کوي والسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د افغان خزو ونجونو د املاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړ چې د خزو د املاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون په نیویارک کې د افغان خزو د اقتصاد خوځښت د اتحاد د اعلان لپاره ربل شوې غونډه تویل د یو خصوصي عام شرکت دی چې تعلیم او روزنې ته لاسرسی بهتر کړي، د کارونو فرصتونه به پراخ کړي په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د هغو ادارو ملاتړ وکړي چې د خزو لخوا اداره کیږي. خغلی بلنکن وویل چې طالبانو له څه باندې دیارلس میاشتې کېږي چې افغانستان کې بیا ولکټینګ کړی او پر ښځو او نجونو یې محدودیتونه پراخ کړي دي. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې یوه ماشومه برمې ساتل ولیدلې ده. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماشومه نن سهار لس بجې یوې ژورې یا برمې ساتل ولیدلې ده. خبر پاڼه کاږي چې سیمې ته د انجینرۍ ټیمونه پر لار دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې یو ماشوم برمې ساتل ولیدلی و روسي ژوند لا سوار کړ. د قرغیزستان ولسمشر صادر جابروف وايي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبري وکړي. د دې دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د روسي او تورزو په نخوت کې لک تر لګ سل کسان وژل شوې دي. اغلی جابروف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیزې لانجې باید د خبرو د میز پر سر حل شي او زیاته کړه چې د هیواد د کار ته چمتو ده. هغه د سرحدي نه پر تاجکستان واچوله خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د مز ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړ. ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ونموله. سپینې ماڼۍ بیګا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا اوسنی سفیر لینټریسی د دې دندې لپاره نومول شوی ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور کړی و چې میمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه نه ده معلومه چې ځکه د امریکا او روسي اړیکې خورا سړې شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مهر کلی کوم. نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تریاکو بې دوه برابر لوړې شوې دي. په بل راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې د اویا معتادینو مړینه د نشه یي موادو د اندازې د ډیروالي له امله ده.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثر مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولای د مواد جګې او وردوس کې.
دا چې ځینې کسان ولې نشو ته مساعد دي په دې اړه ملاروا په ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي که چیرې په دې کې دغه قوي واوسي کې نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه یي موادو ته مساعد دي.
د یما په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل می کاروبار خراب سو او اوس تش لاس پاتم
مور پلار می ورنه می ټول دبی کې ډیر را پسې شلس چې راځه الله شو خو د عمل لپاره لاړ م نه او مشر زویا می ما
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو
ماته طلاق راکا زه د خپل ورور کړه زم اغه می ساتي ام مې ورورک ته ویلې دي هغه په ولس ولې کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده
څه شي نه لا عریضه
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د جنوبی ولایتونو د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو په بازارونو کې د تریاکو بیې دوه برابر لوړې شوې دي. په هلمند ولایت کې وی سرچینې او کندهار کې د نشه یي موادو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ اونۍ کې د یو من تریاکو بیې تر 300 پاکستانیو کلدارو پورې وه. د افغانستان په جنوب کې د نشه یي موادو کاروباریان وایي چې د تریاکو د بیې د لوړوالي علت له مخکینی فصل څخه لاسته راغلي تریاک دي ځکه بزګرانو د تیر فصل تریاک زیرمه کړي او هیله لري چې په راتلونکي زمي کې به یې په لوړه بیه خرڅ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د حوزه مدد په سیمه کې په وروستیو میاشتو کې لجومې پرته هر ورځ د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار جوړیږي. د دې بازار کاروباریانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې پورسته یو ونی کې یو منتاریاک نږدې په 300 پاکستانیو کلدارو خرڅېدل. په جړې ولسوالۍ کې د میوان پنوم یو بزګر چې تازه د خپلې ځمکې تریاک په حوزه مدد کې خرڅ کړي ازادي راډیو ته ویل خود هلمند ولایت په بهرمچه سیمه کې د تریاکو یو سوداګر چې نه غوړي نوم یې اچي د ټلیفون لاره ازادي رادیو ته ویل د سنبلې میاشتې لشلمې نیټې څخه د یو من تریاکو بیا له 300 څخه نیولې بیا تر 300 او 1000 پاکستانیو کلدارو پورې رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی خو د دې ادعا د اثبات لپاره شمیرې نه اعلانوي. په هلمند ولایت کې د شاهجان په نوم یو بزګر چې خپل تریاکې بهرامچې ته نږدې په یو بازار کې خرڅ کړي موږ ته د تریاکو د بیو توپیرونه داسې بیانوي
تقریبا
د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بیې په ناڅاپي ډول داسې محل وړیږي چې څه کال د سرطان په میاشت کې د کندهار په حوزه مدد سیمه کې یو من تریاک په 1,00,000 پاکستانی کلدارو خرڅېدل. په داسې حال کې چې د 1400 شمسي کال په ژمي کې د یو من تریاکو بیه 1,80,000 کلداری وه. که څه هم بله اونۍ د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کر بل فصل پیلیږي خو تر اوسه د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو ادارو د سږ کال د لومړي فصل د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د څېړنو پایلې نه دي خبرې کړې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې یو تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې تر اویا ډیرو معتادینو مړینه د نشه یي موادو د ډیر استعمال یا اووردوز له امله ده. دا څېړنې چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او روغتیا نړیوال سازمان په ګډه کړي په نتیجه کې موندلې چې د نشه یي موادو اندازه هغو معتادینو ډیره کړي چې تازه له زندان څخه آزاد شوي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان په زندانونو کې د ډیری معتادینو ساتلو ته په کتو سره په دې هیواد کې د یو ستر بشري ناورین وړاندوینه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د مړینې د معلومولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه کړې ده. د دې څېړنې پایلې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې په سلو کې واویا معتادین د نشه یي موادو د اندازې د ډیریدو یا اووردوز له امله مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشه یي موادو د استعمال اندازې ډیرول یا اووردوز د معتاد تنفسي سیستم خرابوي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق دی، مثلا یو ګرام موادو مخدر ده موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برآورده کولی. د مواد جګی اووردوز کیږي کله چې یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي. دغه هم حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کیږي. اووردوز اول شکر چې کی تنفسي سیستم په دماغ کې د انحطاط سره موجود کی او د مختلفي کله چې مریض تنفس خراب شو بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي چې بلند د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې خودلې تر ټولو هغه معتادین له ډیر خطر سره مخ دي چې پخوا معتاد وو خو وروسته د زندان یا زور له لارې نشئی پرې خودلت اړستل شوې دي. هغه معتادین چې د اووردوز لامل مړ شوي ډیری هغه کسان دي چې د هیروینو او یا خیخي په ګډون د کیمیاوي نشئی موادو نشه کوله. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي یو معتاد په زور نشئی پرې خودلت اړستل هغه یوازې د لنډمهاله لپاره له نشئی موادو څخه لرې ساتي خو کله چې معتاد ځان آزاد احساس کړي سملاسي بیرته نشو ته مخه کوي.
ترڅو چې یو کس خپل خوخه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوی نتیجه نه ورکوي او هر وخت چې برته زمينه ورته مساعده شي هغه به مخدره موادو ته ځان رسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د درملنې په برخه کې اړوند ادارو ته توصیه کړې چې د نشئی موادو د اندازې د ډیروالي د مخنیوي لپاره د روغتیایي خدمات ډیر کړي او د معتادینو درملنه په معیاري لارو چارو وکړي. په معتادینو کې د نشئی موادو د اندازې د ډیروالي او معتادینو د درملنې معیاري میتود ته پام نه کولو په اړه ملګرو ملتونو ورته نور ادارو داسې مهال خبرداري ورکړي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې زورګونه معتادین په زندان کې ساتلي او هغه یې په زور د نشې پرې خودلو ته مجبور کړی دی. د دې معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو د کورنۍ غړو یې ازادي رډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر ازادي دوه وروسته بیرته په نشو اخته شوي او تر پخې د نشې موادو اندازه هم ډیره کړې ده.
د نشئی موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي صفو سربیره په 3.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. اروا په هان وای چې ډیرای هغه کسان نشوته مساعد دي چې په ځانونو باور نه لري، په خوخوی په شي ګرځي، رواني ناروغي لري او د انساني شخصیت تمخینیم ګړي وي. دا چې داسې کسان ولې نشوته مساعد دي، نشوته د مسایدو خلکو نه خې نخانې څه دي او څنګه کې داسي چې یو څوک د خپلې کورنۍ نشوته مسایید غړی نه نشوڅ خراو ګرځوي، په دې اړه مول ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پایل کې مو پوښتنه چې څه ډول خلک نشوته مسایید دي.
د دې لپاره چې پوه شو چې کوم اشخاص د شخصیت له پلوه مخدره موادو ته مسایید دي، لومړی باید شخصیت یا پرسونالټي وپیژنو. د شخصیت یا پرسونالټی تعریف په علمي تعریف کې مغلق دی، عوامو فهم ورته نه رسیږي. ولی د عوامو په ژبه کې ووایو، شخصیت یا پرسونالټی د انسان خوی، خاصیت او عاداتو ته ویل کیږي چې یو شخص د بل شخص په وړاندې لزانه خي. شخصیت درې اړخه یا درې بعد لري چې دوه بعد یې یو اېډ او بل سوپر ایګو، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنی اېډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغه کې لذت وي، په هغه کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان څخه پیدا کیږي، دغه د اېډ یا د نهات یو توې دی، دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت وي، سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وته نیوي کړي. ولی د فاميلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پونتون، د دغه په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغۍ خواته بیایي، همیشه انسان ته یو انګیزه ورکوي چې انسان باید په ژوند کې پرمختګ وکوي، درس ووایي، تعلیم وکوي، یعنی یو ښې لارې ته رهبري کوي. او برعکس هغه بل بوت چې یو ایډ هغه لدغه بوت سره همیشه په ټکر کې ده، ځکه چې هغه استراحت طلبي قبلوي، هغه آینده ژوند او آینده کوم دغه چې رامنځته کېږي د هغو په سوچ فکر کې نه ده. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی ده، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دوو ابعادو کې سیما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بلې سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې دا داسې موږ به د یو مامور پایس پرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کېږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، دغه امر مخته وړل کېږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخش ته دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بوت چې دا چې هغه وجدان مو تصور ته وایي، هغه وجداني دغه بوت یې قوي وي، هغه مخته وړي. هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د ایډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ شخصیت قوی و اوسیږي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي و اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد دي چې اور باندې معتاد شي.
دوی ولې نشو ته مساعد دي؟ علت یې څه ده؟
هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د ایډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي و اوسیږي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي و اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد سي اور باندې معتاد سي. په نشئی موادو په استفاده په استعمال کې هم یو قسم ترحت، یو قسم ته کاذبه خوشحالي، یو قسم ته آرامښت پروت ده. نو کوم مقصدی دغه آرامښت او دغه کاذبه خوشحالي په لومړي ځل تجربه کې، نو بیا د همیش د پاره دی غواړي چې له دغه سي لذت او له دغه سي خوند او له دغه سي کاذبه خوشحالي څخه دی برخمن اوسیږي. نو دی به بار بار بیا له دې څخه استفاده کوي چې بل اخره په ورو باندې متحد کیږي.
د داش خلکو نه نښانی څه دي چې غوی خای پراتلونکي کې نشایان سي؟
شخصیتي ناروغي چې دی هغه په درې لوی کلاسو باندې ویشل شوی دی، چې دغه درې لوی کلاسونه بیا په خپل وار سره په څلورو ګروپو باندې ویشل شوی دی. یعنی په مجموع کې دولس قسمه شخصیتي ناروغي وجود لري. یو قسم شخصیتي ناروغي چې هغه انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا د شخصیت اختلال چې ضد اجتماعي، چیرې په یو چا کې دغه سي د ټولنې ضد کړنې نښې نښانې ولیدل شوې، نو دغه شخص دا انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا اختلال ضد اجتماعي لري. کورنۍ دې ته باید متوجه شي چې دغه شخصیت په آینده کې کیدای شي په مخدره موادو باندې روږدی شي.
که یوه کورنۍ په دې پوه شي چې غړی یې نشئی موادو ته مساعد ده او د ټولنې ضد شخصیت لري، دا کورنۍ باید له داسې غړي سره څه وکړي چې هغه نشو ته مخه نه کړي؟
که چیرې یو کورنۍ په یو خپل غړي باندې پوه شي چې دا شخصیتي ناجوړي لري، یعنی شخصیت ضد اجتماع یا د ټولنې لري، نور باندې باید کار وکول شي. دغه شخص باید یو داسې ټولنې ته معرفي سي، په داسې ټولنه کې له داسې استاد سره باید معرفي سي چې د ښو کړنو چښتن وي او همیشه د ته د ښو کړنو توصیه وکوي، او په یو داسې محیط کې باید دی ووسیږي چې هغه محیط د ښو کړنو محیط وي. همیشه روانشناسانو ته معرفي سي چې د ته وخت پر وخت باندې یو مثبت انګیزه ورکړي، مثبت فکر ورکړي، چې دغه د سوپر ایګو بخش په دغه راقوي سي، تر څو چې دغه بخش راقوي سو بیا نو هغه بل اړخ د دې خلاف دغه ضعیف کیږي، او شخص له دغه بد شخصیت نه یو ښه شخصیت راګرځي. نو محیط ور باندې ډیر تاثیر لري، یعنی محیط، ملګری، او کوم ځای کې چې زده کړه کوي دا ډیر ورته مهم دی. باید دی په داسې ځای کې زده کړه وکړي له داسې ملګریو سره، له داسې خلکو سره ناستې پاسته ولري چې هغوی همیشه د نیکمرغۍ خواته سوق کوي، نه یو داسې محیط، داسې آزاد محیط چې دی همیشه یو داسې خواته سوق کیږي چې هغه د دې آینده ژوند د تباهۍ سبب ګرځي.
ای آیا په هیته لاست؟ آیا په هیته لاست پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکې لري، همدارنګه جوور خپګان ولري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بار بار استعمالوي چې د اتو افسونه کې د دې زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستي پریدي، نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټا ول سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، د شنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي نو دا د وګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګدمحال وخت پورته کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش په کوم منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به هی ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي. د بدن نور حرکات هم سره کمیږي، د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی. همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن یې کمیږي. اکسیجن چې کم شو نو تمه زیړی منځ راځي.
آیا په هیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت اوسیدونکو یما تر نشي مخکې د کرش ماشينونو درلودل او د لکونو ډالرو کاروبار یې کاوه. خو کله چې موتات شو کار ځینې پاتا او اوس ټول ورځ نشه کوي. یما وایي چې د پلار مشر زوی دی، پیسې ډېرې وي، زرګونه ډالر پر نشو ځینې تللي دي. دا چې یما ولي او څنګه به نشو اخته شو دا به خپله دده له خولې واورو.
دا د کرش کاروبار مې کوو، په پلچرخي کې غټ نوم مې وو، غټ پیسې را سره وو. نو زیاتی دغه یو درې لکه ډالر تاوان را ورسې په جلال آباد شوکاڼې په کار کې. ډېر جګرخونو پریشانه سولم، په همدغه کې زیاتي کور کې پاتې سولم. بس کېناستلم، یو ورځ لاړم انډیوالان داسې ډېره وو، هغې عملیانو هغې سره کېناستلم. دلته بس هغه شیشه اسکل او کته چالانو، هماغه یو د شیشه او څو مسکل او کور ته چلاړم. د شپې زیاتي همدغه د شهوت نه نگانه ډیر زوراور وو، دغه خوان مول دی. نو زیاتي پکې اخته سولم، اخته سولم. ته یو کال مې شیشه او کرستال وه. یو کال وروسته بس مکه په متعدین باندې شربت باندې به بس ک چې بس مکه دلته یو خونه پیسې راته راغه. دوم واده مې پسې وکړو، دوم واده چې پسې وکړو بیا کور کې کېناستلم. پوډر ته واوختلم، دوه کاله مې پوډر وهو. مور پلار مې ورونه مې ټول دبي کې ډېر را پسې شاله سو چې راځه الله شو خوم. دغه عمل لپاره لاړم نه، او مشر زوی مې ما دا څنګه نزیب بم دا ها ها دې ذاتي خبر سره باندې چې دا سړی خو عمل شوی. یو کال او دوه میاشتې وروسته زه ولیدلم. زم ځتي خسته سوی او مګنه در باندې سوق در باندې نه کنه، یو زور نه پرې خول ناممکن نه ده. دورز 2.5 ګرام پوډر مو وهو او 1 ګرام شیشه وهو. 2.5 ګرام 1500 روپۍ پوډر کېده او 1.5 روپۍ شیشه کېده. د ورځې کاروبار لوډر مې وکړ، ریګریشن ماشين مې دغه لوډر شته جلال آباد کار کې د وسم کار کې. د میاشي 1 لک روپۍ راته راوړي. بس دغه پیسې او دغه وهل نور څوک نور را باندې مور پلا ټوله خواته. د یو کال کې د نشید لاس نه د ورور په واده کې تل نه ما، خور په واده کې تل نه ما. ټول د نشید لاس بس نشید وکړو نور ار څه در نه پاته. د ار څه بس نه بده عزت کسا کې نه، د مور نه، د پلار نه، د ایسو. بس په دې باندې شوله پیسې وو بس دا لک ډالر به زیات وهلی ار سره نه لاړ دا د نشي د لاس سره تاواني سولم چې د نشه نه کول زه بچر تاواني خلک بچر نه پیسې وړ او ورکشاپ یو لک ډالر ورکشاپ اخس ورکشاپ را نه لاړ در دا هدا پوره چې د خو موټر مې نه لاړ ټول غخونه د بغل غخونه ټول راته خراب کړي یا د غخونه اول مرحله د غخو ده غخونه خرابې نور د حافظه د مکمل ختمې چې د خپل د کور شماره بدیم بیا نه پیاد بس داسه چې انرژي لري مکمل ټول ختم کیدره نه خو خالي هم دا نشو ته به زور کړی بس کوم نشان نه کوروت به مې ډیر خزوند ډیر حق عزت به مې ډیر ابرو به مې ډیر حیثیت به مې کور کې کلی غوان کې خپل کورنۍ کې غټ عزت او غټ اعتبار به مې وو ځوان به مې سل نه چې زر 300 زیات به ما ځوان خبو خو چې عمل مې نه کوو
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې مرزیه ل خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي. کمال د دې خبرې په اوریدو سخت په قهر کېږي او مرزیه ته وایي چې کبیا د طلاق نوم واخیست نو سخت به پښیمانه شي. دا چې مرزیه ولې ل کمال څخه طلاق غواړي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
تکیږي چې ماشوم ناروغ دی دا هیڅ مش پاره چې خوب نه دکړی او د شیدو څخه نه کوي
څنګه ناروغ نه بابا ماشوم خاصم یاري
ناروغ لا څنګه وي تیران ته ګورا لکه مړی د څخکاری ډاکټر ته به بوزو
ډاکټر کو پیسې وړي او زما په جیم کې واغ نه نشته په څه ډاکټر ته بوزم
چې پیسې د سره نشته نو د پوره پیسې لکه مکه یا پوډر خوزمنګ مې نه راس پیرا کړ زما کریم دم دی غم لړلو پوډر لپاره خرڅ کړ
ما خوانه بابونه لې پریدا ارزه جو شول ډیر شول زه بولن خمار يم دا نه دی لایک پیسې لو کوم کم
له یو چات خې پور کا پر نو ستر به خو دې الګ دې مات نن دره نشو کولای
تا ما دې با خبرې کوي زه د ځان غم نشم خوړلې او ته دا الګ غمونه را باندې اچوي خو نه دې هم دا اوس دې سیمړ کې چې نه جان جان اخلاص شو
تا هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي ولې دې واده کوو
نو څه وکړم ها
ما ته طلاق راکړه زه دې خپل ورور کړه زم هغه مې ساتي ما مې ورور ته ویلې دي هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده ټول کلیوال نانی را پسی بہی وای هغه د کمال پوډری خزر اغلا
اوس خو باندې زوی لته مې ولوګی مری چې ته بخپل عمل ولوګی مړه کیږي لانی ولا کتا لا کم لدی کون باندې وای جنازه او جنازه طلاق ملاق نشتا
طلاق زما حق دی لس کاله دی چپه مې چنه را باندې وګرځوله زه د خلکو له شر مغاګ نه کوم او ته خدای نه ډارېږي
کنه بیا د طلاق خبر را پور نه کړه نه مو پخې مان شي تن څنګه لري چې زمانه د طلاق کیا
شکر خپل ورور اکلرم دا سی به مل در نخلاص کی چې ته به پوه ام نشي
ها نو په یو ورور دومره زړه وره ها مونږه تور نه یو اته دا یو ورور باندې ناز یو رقم چې والله کوي مړه لا وینه بیا به څه کوي ها خوشې مې ځم ما خرابوه آرام په کور کې کینا کمرې کا پاتې کېږي امدا د ځاین دی پوشوي
خدای دې ځواني مرګه خدای مې دې کونډه کې خای دې وروړه زما د طلاق خبره اوس پرېږده
نه زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی طلاق ستا حق دی لدی بلا نه د خلاصیدلو لپاره بلا لار نشته
د دوی سره زموږ زور نه رسیږي کاش کی موږ هم د کمال پشانا تورونه او زوره ور تربرونه دلودای
نو سبا شوی وای
تربرونه پیسې او حکومت کی واسطه لري فکر نه کوم چې طلاق به ځنی واخیستلی شو دا قاتل کور نه ده د انسان مرګ داسې بولی لکه چرګ اوس خو موږ یوازې تا لرو که خدای مکړه په تا یې څه وکړه بیا به موږ څه کوو
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده زه او دی به یې په محکمه کې سره ګورو
خیر دی اوس یې پرېږده اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم که خدای مکړه ته نه یې ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي خیر دی زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم که خدای مکړه ته نه یې دا حالت هېڅ نشم زغملی نور د طلاق پر خبره تیږه کېږده
سمه ده د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوه خو پرېښودلی نشم خپل وس ته به ګورم هر وخت چې مې زور ورسېد تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان